استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. اته بجې دي. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو دی او ساعت خبرونه ته خرغلست. پر مرستو د څارونکو ټولنو له انتقادونو وروسته د امریکا پوز غواړي د افغان ځواکونو د لګښتونو په اړه معلومات چې پخوا محرم ساتل کېدل له دې وروسته په ډاګه کړي. په دې اړه راپور به د دې خپرونې په لنډه خبري برخه کې واورئ، ځکه په پاتې برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي. خو قدرمنو اوریدونکو، تر هر څه ړومبی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې حمیده عثمان چمتو کړي.
ټاکل شوی چې د امریکې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان پر حالاتو سره خبرې وکړي. امریکا وایي په افغانستان کې د دغه هیواد په مشرۍ ځواکونه به له دې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې محرم اعلان شوي وو په ډاګه کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د سوریې کورد ملیشا ځواک او یوه څارونکو ټولنه وایي چې کوردي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواکونو په مرسته د سوریې د کوباني ښار په شاوخوا کلیوالو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد چټک پرمختګ کړی دی. پورا خبرونه واورئ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په نږدې راتلونکي کې امریکا ته سفر کوي او د هغه هیواد له جمهور رئیس باراک اوباما سره به د افغانستان پر وضع بحث وکړي. د جرمني صدر اعظم به په دې سفر او لیدنو کتنو کې د سترو صنعتي هیوادونو د راتلونکي مشریز غونډې په اړه چې د روان کال جون میاشت کې په برلین کې جوړیږي خبرې وکړي. خو د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره به د خبرو یوه مهمه موضوع افغانستان وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال هم د هغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې وې. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه به له دې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې محرم اعلان شوي وو په ډاګه کوي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د امریکا د پوځ لخوا د اسنادو په پټ ساتلو انتقادونه وکړل. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیارد ډالرو مرسته کړې چې 15 میلیارد ډالر یې په افغان امنیتي ځواکونو لګېدلي دي. د 2014 میلادي مالي کال په څلورم مربع کې د افغان ځواکونو لګښتونه محرم اعلان شوي وو. د فراه ولایت په سلګونو اوسیدونکو د دې ولایت د ولایتي شورا په ملاتړ مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ له دولت نه وغوښتل چې ولایتي شورا ته د څار حق بیرته ورکړي تر څو د فراه اوسیدونکو د شورا له لارې خپل غږ دولتي مقاماتو ته ورسولی شي. یو تن اعتراض کوونکی وویل:
پریږدی چې د فراه خلک په ولایتي شورا کې د خپلو وکیلانو له لارې خپلې هیلې عملي کړي. کله ولایتي شورا څخه دا حق واخیستل شي، افغانستان به د بدبختۍ په لور لاړ شي.
د غرض د هرات ولایت زیات شمیر اوسیدونکو هم د ولسی جرګې د پریکړې پر ضد چې د ولایتي شوراګانو د څار حق سلب کړي د ولایت د ودانۍ په مخ کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو له دولت نه وغوښتل چې د ولایتي شوراګانو د حق د بیرته ورکړي او کنانو دوی به له تاوتریخوالي کار واخلي. پاموکړې سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د سوریې کورد ملیشا ځواک او یوه څارونکو ټولنه وایي چې کوردي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواکونو په مرسته د سوریې د کوباني ښار په شاوخوا کلیوالو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد چټک پرمختګ کړی دی. اسلامي دولت ډلې یادایش 13 اونۍ په دې سیمه کې سخته ماتې وخوړه. د سوریې کوردي ملیشو چې د وای پی جی په نوم یادیږي د دوشنبه په ورځ ویل د اسلامي دولت ډلې وسلوال د بشپړې ماتې په حال کې دي او د کوباني په شاوخوا سیمو کې نشي ټینګېدلی. د بشری حقوقو د څار ټولنه چې مرکزی په بریتانیا کې دی وایي چې کوردي ځواکونو له یک شنبې را په دې خوا په سیمه کې دیارلس کلي نیولي او په دې ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې له ډېر لږ مقاومت سره مخامخ شوي دي. په همدې حال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون اعلان وکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د دغه ډلې پر سنګرونو ویشت هوایي حملې کړي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون غوښتونکو یو مشروعي پلان لري چې د سولې د خبرو له ناکامه کېدو وروسته د حکومتي ځواکونو پر ضد 100,000 وسله وال تنظیم کړي. د دونیسک د خلکو جمهوریت مشر الکساندر زخارچینکو چې خپل جمهوریت اعلان کړي، پرون ویل د جګړو لیکو تبادله سو ورځو موده کې وسلوال جذب کړي. د اوکراین حکومت تیره میاشت یو پلان تصویب کړی و چې له مخې به یې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 100,000 ځوانان عسکري خدمت ته جلب شي. حکومت دغه راز د جبري عسکري خدمت سن له 15 نه تر 20 کلنۍ ته پورته کړی دی. د اوکراین په ختیځ کې وروسته له هغې جګړې سختې شوې چې د جنوري په 1 د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سولې خبرې ناکامه شوې. له بلې خوا د بښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي په دې وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې د ملکیانو د سترې مرګ ژوبلې شواهد ترلاسه کړي دي. د بشري حقونو دې ډلې دواړه اړخونه د نړیوالو قوانینو پر سرغړونو تورن کړي او وایي د یاغیانو تر ولکې لاندې ښار دونست کې حملې شوي او دغه راز د حکومت تر واک لاندې سیمو کې پر کورونو او لارو کوڅو باندې د توپونو ګولۍ ورول شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مارکل د دوشنبه په ورځ د هند د هغه اوربند بیرته جاري کېدو غږ وکړ چې په 3 سپتمبر میاشت کې لاسلیک شوی و. میرکل وویل د اوکراین شخړه چې له 15,000 زیات کسان پکې وژل شوي او د سړېدو علامې هم نه تر سترګو کېږي ممکن پوځي حال ونه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د اوکراین د لانجې د حل لپاره د نړیوال منځګړي هیات په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما وروستۍ څرګندونې دا ثابتوي چې واشنګټن د اوکراین د پخواني روس پلوي جمهور رئیس پر ضد کودتا کې لاس درلود. جمهور رئیس اوباما په یوې مرکه کې چې د یکشنبه په ورځ له CNN تلویزیون نه خپره شوه وویل زما په اند په اوکراین کې د روسیې د دخالت یو دلیل دا و کله چې موږ په اوکراین کې د قدرت د انتقال معامله وکړه. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین د وخت د جمهور رئیس ویکتوریا نوکویچ څخه د ملاتړ په کار کې تعادل له لاسه ورکړ. یو جګپوړي امریکایي چارواکي آزادۍ رادیو ته وویل د جمهور رئیس اوباما څرګندونې د امریکا هغو هلو ځلو ته متوجه وي چې غوښتل یې د اوکراین د بحران په حال کې مرسته وکړي او د 2014 میلادي کال د فبروري میاشتې په 1 د وخت د جمهور رئیس یا نوکویچ او مخالفانو ترمنځ معامله لاسلیک شوې وه. په دې تړون کې په اوکراین کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو غږ شوی و او دغه راز یې له مخې باید د دسمبر میاشتې پورې د جمهوري ریاست انتخابات شوي وی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ په پیکن کې د خبرو پر مهال وویل د جمهور رئیس اوباما خبرې ثابتوي چې له هماغه پیل څخه متحده ایالات په اوکراین کې د حکومت پر ضد کودتا کې چې باراک اوباما یې د قدرت انتقال بولي دخیل و. او وروسته خبر دا چې د ترکمنستان د جنوب ختیځ خارماری اوسیدونکو د امریکایي ډالر په پیرلو کې بیړه کوي او داسې اوازې خپرې شوې چې د دې هیواد پیسې یا امانات ممکن نور هم خپل ارزښت له لاسه ورکړي. په ماری خار کې د ازادۍ رادیو خبري الوایي د دوشنبه په ورځ د صرافانو دوکانونو ته خلکو لیکې جوړې کړې وې. د روان کال په پیل کې د ترکمنستان مرکزی بانک منات د امریکایي ډالر په وړاندې په 3.3 را ټیټ کړ او د خپلو تیلو او طبیعي غازو بیې هم یو څه پورته کړې وې. پرون یو امریکایي ډالر له 3.5 مناتو سره تبادله کېده او دا په داسې حال کې ده چې حکومت له 2009 میلادي کال راهیسې د یو امریکایي ډالر په مقابل کې د 2.15 اتیا مناتو د تبادلې نرخ ټاکلی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زمون کاګله ازادې رادیو او قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادې رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د امریکا پاوڅ وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو په اړه معلومات چې تر دې دمه محرم او پټ ساتل کېدل په ډاګه کړي. دا اقدام د هغو انتقادونو په نتیجه کې ترسره کیږي چې د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو څارونکو امریکایي ادارې ویلي د افغان امنیتي ځواکونو په لګښتونو کې بے نظمی او ګډوډي شته. رويټر خبري ایجنس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیزې جناقه الکوزای اوروي.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه بل دی ورسته د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې محرم اعلان شوی و پړاګه کوي. دا پریکړه ورسته له هغه وشوه چې د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلاتون کې اداري یا سیګار د امریکا د پوز لخوا د اسنادو په پټ ساتلو انتقادونه وکړل. سیګار د امریکا د پوز پر هغو حل زلو انتقادونه کړي چې په افغان امنیتي ځواکونو کې د خزو د جذب او د پوزیانو معاشونه محرم ساتلي و ترڅو طالبان ورڅخه تاکتیکی ګټه وانخلي. سیګار د امریکا پر پوز تور لګوي چې د امریکا خلک د افغانستان د بیا رغونې په کار کې د ناکامیو او بریاو په اړه سم نه دي خبر کړي او په دې اړه معلومات پټ ساتلي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان چې دا مهال د جدي ملاتړ معمولیت چارې پر مخ وړي وایي چې دا معلومات به د افغان امنیتي ځواکونو د امنیت په مقصد پټ ساتل کېدل. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د څارونکي او پلټونکو ادارې یو ویان رویټرز اژانس ته په یو لیک کې لیکلي، په افغانستان کې د جدي ملاتړ ماموریت سیګار ته خبر ورکړی چې په دې اړه زیات معلومات په ډاګه شوي او دا مهال تر څېړنې لاندې دي. د امریکا د پوځ یو ویان په اعلامیه کې ویلي، د معلوماتو یوه ستره برخه چې د سیګار لخوا غوښتل شوي وه د خلکو د خبرتیا لپاره په ډاګه شوي. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د شاوخوا سل میلیارد ډالرو مرسته کړې چې 15 میلیارد ډالر یې په افغان امنیتي ځواکونو لګېدلي دي. د 2014 مالي کال په څلورمه روبا کې د افغان ځواکونو لګښتونه محرم اعلان شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدر منوریدونکو، د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. یعنی تاسو کولای شئ چې د مخام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه واوري او ځان د هیواد پر روانو چارو او نړیوالو مسایلو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، په سوشيبو کې تاسو ته د ازادي راډیو مجله 19 پروگرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوښتل چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې د قندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د دوو افغان پولیسو لخوا د خپلو یو لسو ملګرو د وژلو خبر خپور کړی. ورسپانې د قندهار د والي د ویان سمیم خپلواک له قوله لیکلي دي، د دوشنبه په سهار دو افغان پولیسو چې له طالبانو سره لار درلوده په یو پوسټ کې خپل نه ملګري وژل. لاس انجلس ټایمز زیاتوي، له کلونو را په دې خوا افغان سرتیرو ته له داخلي بریدونو څخه زیاته مرګ ژوبله اوښتی ده. د مطلب لیکونکي وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه برید کوونکو په زیاترو مواردو کې بهرني عسکر او افسران هم پنخه کړی دي. د ورسپانې په وینا، تیره جمعه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په پوځي برخه کې یو افغان سرتیری خپل ټوپک امریکایي قراردادیانو ته راواړو او درې تنه یې وشل. یو ایس اے ټوډې ورسپانې بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري ځواک د هغه پخواني سرتیری په اړه لیکنه کړې ده چې د افغانستان او عراق د جګړې له ژباړونکو سره د مرستې او هغوی ته د زیاتو امتیازاتو د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي. ورسپانې لیکي، هغه افغان او عراقي ژباړونکي چې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی دی، متحده ایالاتو ته په رسیدو سره د نورو کډوالو په څیر یو اندازه محدود مرسته ترلاسه کوي. خو یو ایس اے ټوډې ورسپانې ته د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی سرتیری انډریو بیګیو ویلي، دا ژباړونکي د زیاتو امتیازاتو او اسانتیاو مستحق دي. بیګیو وایي، د افغانستان او عراق د جګړې له ژباړونکو سره د همکارۍ په اړه د لیوالتیا هغه مهال زیاته شوه چې د په 13 ډسمبر میاشت کې په ناببره توګه خپل یو ژباړونکی په بوسټن ښار کې ولید. نوموړي یو ایس ټوډې ورسپانې ته ویلي، د جګړې د وخت له ژباړونکو سره باید یوازې د ژباړونکي نه بلکې د پخواني سرتیري په څیر چلند او مرسته وشي، څو ژباړونکي هم له هغو امتیازاتو برخمن وي چې پخواني سرتیري یې لري.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل کنزیموی زور است یا بیس به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چې افغانستان کې مداخلتونه شیدل
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي راډیو نه واورئ.
Thank you. آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم د ونی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې چیرن پو محمد عارف غروال د شفایي ادب په یو واړه ژانر خبرې کوي.
تور به برند سکور ده زه په بام ولاړه یم.
د غځوان مرکا اوری چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو هڅې کوي.
دوه کتابتونونه چې جوړ شوي دي، یو په کندهار کې او په هلمند کې. درېیم کتابتون به ډېر ژر
درې لنډ حکایتونه او نور مطالب هم شته. په پیل کې نجیب زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو چارو معین سیمین حسنزاده د تیرې دوشنبه په ورځ په جاکرتا کې د اندونیزیا د فرهنګ او پوهنې وزارت له مرستیال ډاکټر مری جان سره وکتل او د افغانستان او اندونیزیا د ګډ کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. ښاغلی مری جان د فرهنګي مناسباتو د ودې په خاطر د کارپوهانو، خبریالانو او هنرمندانو د تګ راتګ او لنډمهالو او اوږدمهالو تحصیلي بورسونو په برخه کې د اندونیزیا د فرهنګ او پوهنې وزارت تیاری وشود. روسیا غواړي د باختر گنجینی آثار نندارتون په مسکو کې جوړ کړي. د خبره تیر دوشنبه په کابل کې د روسیې سفیر د اطلاعات او کلتور وزارت له سرپرست سید مصدق خلیلی سره وکړه. د باختر گنجینی آثار تر اوسه په لسو هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. په پام کې ده په همدې هدف روسی پلاوی په لنډ وخت کې د قرارداد د لاسلیک لپاره کابل ته راسي.
په ننګرهار کې د فخر افغان خان عبدالغفار خان د وفات او وستم تلین ولمانځل شو. زموږ همکار شاه محمود شینواری له ننګرهار دا رپورټ راستولی دی.
فخر انسانیت، بابا یمن، حضرت بچا خان، زنده
باد. دا له جذبې ډک شعارونه د سه شمې په مازیګر په جلال آباد کې د عدم تشدد د فلسفې سالار خان عبدالغفار خان په مزار د هغه د ویشتم تلین په مناسبت ویل کېده چې د ننګرهار د ولایتي چارواکو سربیره ورته له کوزې پښتونخوا څخه هم د بیګم ولی خان په مشرۍ د نېشنل پارټي ولی خان ډلې یو پلاوی هم راغلی و. د ننګرهار ولایت مرستیال کوزی پښتونخوا څخه راغلی پلاوی ته خرغلاست وایه او زیاته کړه چې پاچا خان د ټولو افغانانو مشر و، ځکه هغه د افغانستان په ګوډ ګوډ ګرځېدلی او خلک یې یووالي، سولې او تعلیم ته هڅول.
د عدم تشدد لپاره، د پښتنو د بیدارۍ لپاره، د پښتنو د ملي یووالي او انسجام لپاره، د عامه پوهاوي لپاره، د پښتنو ته د تعلیم د زمینو د برابرولو د خاطر باندې ډېرې د زړه خلاصه حالی ځلې کړي دي. د افغانستان دلته کوڅه په کوڅه، کلی په کلی او مالک په مالک ګرځېدلی دی. ډېر د پښتنو بیلې بیلې حجرې ته تللی دی او د پښتنو د بیدارۍ دپاره او د پښتنو د خیر او صلاح او بهبود دپاره ډېرې حالی ځلې کړي دي. د ټولو په زړونو کې پاچا خان ځای لري.
په کوزی پښتونخوا کې د نېشنل ګوند ولی خان د ډلې ماوین اورنګزیب کاسی په دین منځغونډه کې وویل چې په جلال آباد کې د پاچا خان د تلین منځلو څخه یې موخه د هغه د نیمګړو ارمانونو پوره کول دي چې لر او بر پښتانه باید سره په یو ټغر راټول شي.
چې مور بیبي چې نن د پاچا خان او د رهبر تحریک ولی خان د قافلې سالار اعلی ده، ټول افغانانو ته او کوز ټول پښتنو ته دا باور ورکول دي، دا یقین ورکول دي چې دا باچا خان هغه مرام چې باچا خان د غازی امان الله خان سره را شروع کړی وو او تر ننه پورې دا کار نیمګړی پاتې، دا به موږ سرته رسوو او موږ په دا لاره روان خلک یو. د باچا خان هدفونه اجمل خټک محترم مشر په یو شعر کې راغونډ کړی دی. که کوټه ده، که پېښور دی، زما کور دی، که کابل دی، که کندهار دی، زما ورور دی. هر غاصب چې په دې کې خنډه چول غواړي، که د لړ دی، که د بر دی، مخې تور دی.
له کوزی پښتونخوا څخه د راغلي پلاوی مشر او د پاچا خان انګور بیګم نسیم ولی وویل پاچا خان په ژوندینې وصیت کړی و چې هغه په ننګرهار کې خاورو ته وسپاري. نوموړي وویل چې له دې وصیت څخه د پاچا خان هدف دا و چې دا ځای باید د لر او بر پښتنو د راټولېدو مرکز جوړ شي او د هغه د دې مرام د پوره کولو په خاطر نن د پاچا خان د لارې پیروان له ځان سره ملګري کړي او ننګرهار ته یې راوسته.
دا احساس تو نشی چه زما کلیزه ده زما تلید نه برسی بده اونن مالا لرو افغانان رو طرفا سوکران جا نن مولده بچی روستی دی چه دا کم بچی اغا پوری نیدی دی دا اغا دلاری مرگری و اغا دلاری مرگری دی دا بچی ما روستی دی او دا ورطویم چه بچانو اگوره دی قبر اگوره دی قبر تا دا هر سری انجام ام دا خوری دی خدا اغا افکار او دا اغا کردار دا چه دی دا تر قیامت پوری
لکوزی پختونخوا څخه راغلو میلمنو د ننګرهار ولایتي چارواکو او په دې ولایت کې میشتو فرهنګیانو په وروستۍ برخه کې د پاچا خان په مزار د ګلونو ګېډې وغوړولې او د هغه روح ته د دعا لاسونه پورته کړل. د عدم تشدد فلسفي سالار خان عبدالغفار خان د ملک بهرام خان زوی په قوم محمدزی په 1990 زیږدیز کال کې د پښتونخوا د هشنغر د اتمنزو په کلي کې زیږیدلی و او په کال 1980 زیږدیز کال کې د 90 کلونو په عمر په پیښور کې وفات شو چې د هغه د وصیت سره سم شاوخوا 20 کاله وړاندې مړی له پیښور جلال آباد ته راوړل شو او د ننګرهار د استناف محکمې تر څنګ په خپل باغ کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د بزکشۍ د لوبې د پیل په باره کې یو روایت دا دی، کله چې د مقدوني سکندر لښکرو افغانستان لاندې کړ نو د دې ځای خلکو به د خرپ او ترپ جګړه ورسره کوله. د شپې په مخه به یې په آسونو سپاره جنګیالي اډو ته وراوختل او په خوب ویده پوځیان به یې ژوندي له ځانه سره وړل. وروسته بیا دا جګړه ایز تاکتیک د ورزش په بڼه دود شو. دا لوبه د افغانستان په مختلفو سیمو کې ترسره کیږي خو په شمال کې مینوال ډیر دي. زموږ همکار اجمل آریان له کندوز دا رپورټ راستولی دی، دا اوریدلو بلنه یې درکوم.
په کندوز ولایت کې د بزکشۍ مینوال ډیر زیات شوي دي. د کندوز ولایت د بزکشۍ د فدراسیون چارواکي وایي چې د بزکشۍ لوبه عموما د خزان او پسرلی په فصلونو کې هغه مهال چې هوا ښه سړه وي پیل کیږي. د دې لوبې د جوړېدو ځایونه د هیواد شمال او شمال ختیځ برخې دي، د مزار شریف، سریپل، سمنګان، بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، فاریاب او جوزجانو په ولایتونو کې ترسره کیږي. د کندوز ولایت د بزکشۍ د فدراسیون فنی امیر قیم خان له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بزکشۍ ترسره کولو لپاره لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمریناتو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي.
امروز مسابقات بزکشی ما را میبینیم به مناسبت صلح که در افغانستان امشال آمدنی میه را اندازی شده و البته این مسابقات تحت
موگ دی بزکشی دغه لوبه دی صلح او ثبات په هدف پیلی کرده سو دی ولایت دی خلق و ترمنس ورور ولی او صلح لا هم تینگشی. البته دغه لوبه په دی ولایت که دی بزکشی فدراسیون او دی ولایت سپینگیرو تر نظر لاندی تر سرکیگی هم دارنگ موگ وارو په دی مسابقه که تکړه چاپانداز ځان په ګوته کړو ځکه په راتلونکو څو ورځو کې موږ له بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان او مزار شریف ولایتونو سره په همدې میدان کې د بزکشۍ مسابقه لرو او باید چې د خپل ولایت لپاره یو ډیر قوي ټیم جوړ کړو څو مسابقه وګټو. نوموړی وایي چې د بزکشۍ آسونه په بیلابیلو نومونو یادیږي لکه سمن، ګل بادام، کومیت، مشکی، ترق، جیران، قطغنی او ترکمنی چې دا آسونه ډیر مشهور دي. د بزکشۍ آسونه خورا ګران دي چې یوې تقریبا 3 لک افغانۍ، 15 لک افغانۍ، 10 لک افغانۍ او 40 لک افغانیو پورې قیمت لري. د بزکشۍ د فدراسیون دغه چارواکی وایي چې د بزکشۍ په میدان کې د حلال دایره د پام وړ ځای دی ځکه د خوسي د پورته کولو ځای په همدې دایرې کې وي او په آسونو سپاره چاپ اندازان د هغه په شاوخوا راټولیږي او د میدان د مشر په لارښوونه د خوسي د پورته کولو لپاره هلې ځلې کوي.
تقریبا ما در حدود 25 پهلوان داریم که شامل مسابقه است که از 25 پهلوان 12 پهلوان شامل مسابقه
می تقریبا موږ د بزکشۍ 25 پهلوانان لرو چې دوی د محل په مسابقه کې دي. د 25 پهلوانانو څخه 12 تنه مسابقه ته ننوځي او پاتې شمیر منتظر وي کله چې ضرورت شي بیا دوی هم میدان ته داخل کیږي. د کندز ښار دورې سرته کوملته چې د بسکشۍ لوبې ترسره کیږي لوی میدان دی. د بسکشۍ د لیدو په هدف د دې ولایت ولسوالیو او همدارنګه له تخار او بغلان څخه خلک راځي. په همدې حال کې خوشحال خان کاکړ چې په خپله د بسکشۍ آسونه لري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې بسکشۍ د دوی د کلتور یوه برخه ده او باید چې هر افغان خپل کلتور او عنعنوي رواجونه وساتي، همدارنګه له یو نسل بل نسل ته انتقال کړي.
څلور آسونه لرم او دا یو آس مې سوینې ده، اوس میدان کې ده، دا زوی چپانداز باندې سپور ده. بسکشی ډیر او شاید وخت سے بسکشی ته مونږ نیسو، بس هر خوان هر منطقې نه خلق ترازی دا دیو سول دیو اتفاق هغه کی او دا بسکشی دا مونږ نیکو پلارونه پاتې د میراث او دا سیمه دا زوی چپانداز باندې سپور ده. دا لس لک روپۍ مې دا اخیسته ده، دوه کاله کیږي چې اخیسته مې ده او یو بل اس مې ده شپږ لک مې اخیسته ده.
د بسکشۍ د لوبې وسیله یو خوسی یا هم ښه غټه وزه وي چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته هغه د څلور ویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او بیا وروسته ورڅخه په بسکشۍ کې ګټه اخیستل کیږي.
متی اولا ویسا لڅو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بند ښوونځیو د بیرته پرانستلو هڅې کوي. ښاغلی ویسا وایي چې تر اوسه یې د سیمې د مشرانو په مرسته څوارلس بند ښوونځي بیرته پرانیستي دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی ویسا وایي،
زه اوس هم په هند کې محصل یم، یو کال ملا د زده کړو پراته دی، یو پلان هم لرم چې ماسټري هم هلته په هند کې وکړم. کله چې رخصتۍ راځم بیا دلته د پوهنې د پیاوړتیا لپاره یا د بندو ښوونځیو د بیرته خلاصون لپاره دې لپاره کار کوو. ولایتونو، ولسوالیو، کلیوالو سیمو ته سفرونه لرم، هلته د خلکو سره ګورم. اوس هم چې راغلی یم تقریبا یوه میاشت رخصتۍ مې وه، ننګرهار ولایت، لغمان ولایت، لوګر ولایت، هلمند، کندهار، د ولایتونو ته ولاړم، هلته ولسوالیو ته ولاړم، د خلکو سره مې جلسې وکړې، د خلکو سره وغږېدم، د ښوونځیو وضعیت کاته یو پڅنګ کې مې د غریب ماشومان سره د کرتاسی په برخه کې مرسته وکړه. او کندهار ولایت بولدک ولسوالۍ کې مې کتابتون جوړ کړ د خلکو د استفادې لپاره. بیا هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ ته ولاړم، هلته مې د خلکو لپاره کتابتون جوړ کړ چې خلک له هغه څخه استفاده کوي. نو پر دغه کارو باندې اوس هم لګیا یو. کومه رخصتۍ چې موږ ټول په دغه کې تیرو د دوستانو سره چې کار وسي او بند ښوونځی بیرته خلاصي
کورو مدان. دغه کارونه څومره چې زه خبر یم تاسو تقریبا درې څلور کاله کې چې شروع کړی دي او تر ډیره وخته چې زما حال دی نو تاسو په یوازې سر لګیا وی. څنګه مو وکړو بل اخره ټولنه مو جوړه کړه؟ نه موکړه جوړه. په خو چې کارونه مو تر یو ولایت پورې محدود وو، کارونه مو پراخ شوي دي نه دي پراخ شوي؟
نیازی صاحب، یو وخت کې یوازې کار انفرادي کوي، زه او ورور مې وو، مګر اوس د ټولنې د قلم لار په نوم ټولنه لرو، رسمیت لرو، د وزارت سره راجستر ده چې دا غو ټولنې له خوا څخه کار کوو. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دوستان لرو او په دغه وختونو کې چې مو کم کارونه کړي دي، یو څوارلس بند ښوونځي بیرته زموږ په زیار او کوشش سره ده مابخوان ماشومان پر مخ بیرته خلاص شوي دي. تر درېسا او شپږ اتیا کسان مو تیر کال رحمان بابا، خوشحال خان لیسې، د کندهار شیخ زاید روزنتون، ابلت کرزي روزنتون، یو شمېر مدرسو ته د هغه ولسوالۍ دغه ولایتونو څخه راوستلي دي چې هلته ښوونځي بند وو، چې په دې کې هلمند، روزګان، زابل، غزنی او کندهار ټول ولایتونه شامل دي. او کار موږ یوازې پر دې نه کوو چې یوازې په کندهار ولایت کې اوسي یا په پکتیا ولایت کې اوسي، موږ تر ډېره پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کار کوو. خو کار په هغه ولایتونو کې و چې هلته ښوونځي بند دي، جنگ دی، ښوونځي برخه په هلمند، روزګان، زابل، کندهار، غزنی، فراه، پکتیکا، هرات او بادغیس ولایتونو کې باندې، نورستان په ځینو سیمو کې باندې. خو موږ ډیر کار پر هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي زیات باندې، هلته ناامني ده، تر اوسه پورې لا هم جګړه روانه ده. بل مله کارونو څخه دا و چې تر اوسه مې د زرګونو ماشومانو سره د کرتاسي مرسته کړې ده، د کالیو مرسته مې کړې ده، نقدي مرسته مې په یو شمېر په ننګرهار او کندهار په یتیمانو په روزنتون کې نقدي مرسته کړې ده، د هغه ماشومانو سره چې سرپرست نه لري، یتیمان دي. د دې په څنګ کې مو د عامه پوهاوي لپاره ډېرې جلسې کړې دي. خلک مې دې ته هڅولي چې د ښوونځیو ساتنه دوی خپله وکړي. هغه څوک چې د دوی د ښوونځیو پر سر باندې پیسې باسي یا فساد دی، د هغوی مخه دوی ونیسي. په کومو سیمو کې چې نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي، نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي تر پوهنتونه پورې. په کومو سیمو کې چې څوک ښوونځی غواړي، مدرسه غواړي، هر څوک چې مدرسه غواړي هغوی ته باید مدرسه جوړ شي. د مدرسې غوښتنه کې څوک ښوونځی غواړي هغوی ته ښوونځی جوړ شي. بل له مهمو کارونو څخه دا و چې سږ کال مو د کانکور د آمادګۍ لپاره کورسونه درلود. په 15 ولایتونو کې ورته مې د افغانستان په 14 ولایتونو کې جوړ کړو. بیا وخت ډیر کم او لاسرسی مې نه درلودی، نو په 15 ولایتونو کې مې کورسونه درلودل. هغه ځوانان چې په ولسوالۍ کې ډیر وخت کانکور د آمادګۍ څخه بې برخې پاتې وي، هغه څه ورته رسیدلی نه وي، مهم کتاب ورته رسیدلی نه وي، دوی په کانکور کې ښه نتیجه لاسته نه راوړي، نو پر دې باندې مو کار کوي. په 15 ولایتونو کې مې هم د خوندو لپاره هم د نارینه وو لپاره دوه کورسونه په ولسوالۍ کې جوړ کړي وو، تر څو په راتلونکي کانکور کې دوی ښه استفاده وکړي او ښه نتیجه لاسته راوړي. چې تر اوسه پورې هم په ځینو ولایتونو کې مې کورسونه روان دي، په ځینو ولایتونو کې چې امتحان اخیستل شوی دی هغه کورسونه بند سو. نو پر دغه باندې مو تر اوسه پورې هغه لاسته راوړنې دي چې کار م پر کړی دی. او کتابتونونه، دوه کتابتونونه چې جوړ شوي دي، یو په کندهار کې او په هلمند کې. درېیم کتابتون به ډېر ژر په روزګان ولایت کې، او څلورم په زابل ولایت کې، پنځم په لوګر ولایت کې. داسې به دا نورو ولایتونو ته هم غځو. خو لومړی موږ له هغه ولایتونو راپیلوو چې هلته جنګ شوی دی، هلته ډېر ښوونځي بند دي، او کتابتونونه موږ په ولسوالۍ کې جوړو. ډېر کار موږ په ولسوالۍ کې کوو، تر څو چې ولسوالۍ ته هغه لیرې پرتو کلیوالو سیمو ته څه نه دي رسېدلي. دولت ټول عمر په مرکز باندې کار کوي، هلته چې جګړه روانه ده یا ښوونځي باندې په زرګونو ماشومان اوس هم د زده کړو بې برخې دي، هغوی ته هېڅ توجه نه ده سوې. موږ ډېر کار پر دې دی، خو اصلا موږ هدف دا دی چې بند ښوونځي بېرته خلاص شي. په افغانستان کې تر اوسه پورې
په 14 ښوونځیو یادونه وکړه چې بېرته خلاص شوي دي. دا په کوم ولایتونو کې دي؟
په مختلفو ولایتونو کې، غزنی، فراه، بادغیس، هلمند، روزګان، زابل، کندهار. په دې ولایتونو کې بیرته خلاص شوي دي. ټول نمونه راسرسته او هغه ثبوتونه راسرسته چې موږ په زیار او کوشش سره خلاص شوي دي. خلاص موږ په زیار او کوشش سره، ځکه موږ دا غږ راپورته کړی و، دولت مې دې ته مجبور کړی و چې تاسو باید بیرته ښوونځی خلاص کړئ.
تاسو په څه ترتیب دا کار وکړئ؟ دا خو په خپله د معارف وزارت مکلفیتونه نه ده چې هغوی باید دا کار وکړي. تاسو څنګه صرف رالی معارف وزارت ته مو شکایت وکړو چې دلته ښوونځی بند ده، کم د سیمې خلک ورته راوستل، د سیمې له خلکو سره وغږېدی، دا ښوونځي چې مې یاد کړل دا څنګه بېرته خلاص؟
نیازی صاحب، موږ د ولسي خلکو سره وغږېدو، خپله سیمه ته زه تللی یم. ځینې ولایتونو ته مې دوستان استولي، د ټولنې همکاران، او هغه ولایتونو ته کندهار، هلمند، روزګان، زابل، غزنی، وردګ ولایتونو، دغه ولایتونو ته زه خپله تللی یم. هلته له خلکو سره وغږېدم چې د ښوونځیو لاملونه څه ول، ښوونځی بند دي. خلک مې دې ته وهڅول چې تاسو باید شکایت وکړي، وزارت دې ته مکلف کړي، مجبوره کړي چې بیرته ښوونځی خلاص کړي. نو بیا د ولس موږ ګډ همکاري ولا چې هغوی دولت دې ته مجبوره کړي، وزارت معرف ته ښوونځی خلاص کړي. وزارت معرف ورته ښوونځی خلاص کړل. هغه کوم مهم څه چې وو، یا استادانو ماشینه وو، یا کتاب، هغه ورته وزارت معرف استولی دی. او موږ مطمئن یو چې نور ښوونځی به هم خلاصېږي. اوس موږ له خلکو سره خبرې روان دي. موږ وایو چې ولس، موږ او دولت په ګډه سره همکاري سره بیرته د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کار وکړو. مګر دولت هغه څه چې موږ ځینې غوښتل، یا چې دوی کومه شمېره ښیي چې ښوونځي دومره کمې بندې دي، هغه نه کوي. دولت په دې کې غفلت کړی دی، خصوصا وزارت معرف. او تېر دولت تر اوسه پورې هم په سوونو ښوونځي په دې ولایتونو، نو ولایتونو کې بند دي، ماشومان په سوونو د زده کړو څخه بې برخې دي. خو موږ وایو چې موږ او ولس به نور دې ته جوړوو، او دې ته به هڅوو چې د ښوونځي ساتنه خپله وکړي، او خپله د ښوونځي غوښتنه وکړي. نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، مدرسې غواړي، دیني زده کړې غواړي. هغه څوک چې دوی ښوونځي ورانوي، یا فساد جوړوي، یا د ښوونځي په نوم پیسې بس، یا د تعمیر په نوم پیسې، دغه مخه باید خپل ولس ونیسي.
تاسو چې په څو ولایتونو کې ښوونځي چې تړلي وو، خلک مو واڅول چې راسي، او د هغو په بېرته خلاصولو کې دولت ته رسي او دولت ته خلاص کړي، څه فکر کوئ عوامل یې څه دي ډېر چې ښوونځي تړل شوي وو؟
نیازی صاحب، لیرې پرتې ولسوالۍ دي، ناامني ده، مثلا فساد دی، او یو شمېر استخباراتي کړې دي، منفي تبلیغات دي، غربت دی. مګر تر ټولو وستر لامل څه دی؟ هغه فساد دی، ناامني ده. مګر موږ وایي که چیرې ناامني وي، بیا موږ څنګه موږ د ټولنې همکاران زه خپله ولې سیمو ته ولاړم؟ یعنی اوس ناامني نشته. که ناامني هم وي، څوک موږ مخته نه درېږي. خو اوس یوازې دولت په دې کې پاتې راغلی دی.
تاسو علاوه له دې نه چې د ښوونځیو مو چې بندې وي، د هغو په بیا خلاصولو کې مو له خلکو سره مرسته کړې ده، خلک مو هڅولي دي. د دې تر څنګ مو دا هم وویل چې په ځینو ولسوالیو کې چې زمینه د تعلیم نه وه، تاسې متعلمین راوستي دي کابل ته. دا ډېر د کوم ولایتونو دي؟
کابل ته سیمه راوستلي. تېر کال زموږ د ټولنې څو همکارانو، د غزنی ولایت، کندهار، هلمند، روزګان، دی ولایتونو څخه زیات د غزنی برخه وه او په کندهار کې چې مې راوستلی دي هغه زیاته کندهار د هغو ولسوالیو څخه و چې ما خپله راوستلی وو د کورنۍ لخوا څخه مې راوستل شوي وو چې په هغه ولسوالیو کې ښوونځي بند دي او نوی پلان هم د سږ کال لپاره لرم چې په سوونو ماشومان به راولو د هغه ولسوالیو څخه د دغه نو ولایتونو کې چې کوم ښوونځي بند دي د دې ټولو ولایتونو څخه به کسان رحمان بابا خوشحال خان لیسې ته او یو شمېر هغه لیسو ته چې هلته لیلیا وي او ښارونو ته مثلا د کندهار په ښار کې ځینې لوزونتونونه شته لیلې شته باید هغوی ته راولو دا مې له هغه ولایتونو څخه راوستلي خو موږ ډېر کار پراوه کړو چې هغه سیمې چې ښوونځي بند وي هغه ولسوالۍ چې له ښار څخه لرې وي له هغه ولسوالۍ څخه ماشومان راغلل.
تر اوسه مو څومره کسان دغسې مکاتبو ته ورپېژندل؟
تر اوسه پورې 380 ماشومان چې زما سره په دې څو کلونو کې موږ راوستلي دي او سږ کال غواړم چې دې شمېره زیاته شي ډېر کسان راولو ځکه سږ کال ټولنې شکل لرو دوستان ډېر دي دا کار ډېر پراخ شوی دی امکانات هم ورته لرو که چیرې دولت ورته لیلیه جوړه نه کړه موږ خپله په شخصي مصارف باندې د یو شمېر تجارانو په همکاري سره دلته ورته لیلیه جوړ کړو یا په ښارونو کې ورته لیلیه جوړ کړو خو هغه ماشومان نه پرېږدو چې نور د زده کړو څخه بې برخې پاتې
د قرطاسیې د ویش مو وویل په قرطاسیې کې مو څه شیان شامل دي او معیار څه ده څه رقم یې په خلکو ویشي کومو کسانو ته ویشي؟
په تر ډېره پورې موږ په لیرو پرتو ولسوالیو کې د ماشومانو تشویق لپاره خصوصا چې یتیمان وي یا غریبان وي په ښوونځي کې هغه ماشومان ته ورکوو کتابچا قلم بکسه ورکوو تر ډېره پورې پنسل پنسل کاتاره څه چې د کرتاسي په برخه کې ضرورت یې ورکوو.
او په څومره ولایتونو کې دا
تقریبا د کندهار هلمند روزګان زابل لغمان ننګرهار پکتیا په دغه ولایتونو کې تر اوسه پورې د کرتاسي مرسته په ولسوالیو کې کړې ده او پلان وروسته افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې وکړو تر اوسه پورې په دغه ولایتونو کې کړې ده. وخت غواړي موږ پر ډېر پر دغه مصروف یو د ښوونځیو ماشومان راولو یا خلک دې ته وڅو دا مپاوي پروګرامونه دي او داغه د کورسونو اوس مخکې ما وویل چې 15 ولایتونو کورسونو د کارونو ټول همکاران مصروفه کړي وو دغه زموږ همکاران هم ټول افتخاري کار کوي څوک تنخانه لري هر څوک چې زموږ سره کار کوي هغه یوازې افتخاري کار کوي د دولت یا د کوم سیاسي ډلې له چاغړیتوب نه لري.
دغه د قرطاسیو مرسته چې ده یا دغه ستاسو تګ راتګ سفرونه له خلکو سره کتل خلکو ته ورتګ دا یو مصرف غواړي او دا مصارف له کومه کوي؟
نیازی صاحب موږ په ټولنیزو رسنیو کې په ټولو رسنیو کې اعلان کړی وي چې موږ له هر افغان هر چا څخه مرسته غواړو خو د کلم د کرتاسي د کتاب د دې مرسته غواړو نه د مرسته موږ له چا نه اخیسته نه غواړو نه څوک ثابتولای شي یو افغاني له چا څخه واخیستله. تر اوسه پورې چې کوم د کرتاسي مرسته سوي د اکثره موږ خپل شخصي کړي و د ټولونی همکاران را سره کړي و یو شمېر افغان تجارانو را سره کړي و چې هغه مرسته سره می خلکو ته رسولې د په ویډیوي باندې باندې ارڅه د
کتابتونونو هم جوړ کړي دي د کتاب مصرف لري نو
د کندهار کتابتون چې دا یغه ما په خپل شخصي مصرف باندې جوړ کړی د خلکو د استفاده لپاره په بولدا کول
سوالي کې مصرف راغلی
تقریبا داسې ما ته شمیر نه معلومیږي د درنیم زرو په شاوخوا کې کتابونه لري مخکې هم د ازادي راډیو خبري اعلان تللی او دا څه خېلی دنه کړی و او د مرجه په ولسوالۍ کې چې کتابتون جوړ کړی دی هغه ټول د افغان لیکوالانو د شمیر کسان له خوا څخه سره د کتابونو لاس کتاب شل کتاب سل کتاب 50 کتاب مرسته سوی دا ټول په مرسته باندې دا کتابتون جوړ کړی دی او درېم کتابتون چې په روزګان ولایت کې ما یاد چې جوړوم هغه څه کتابونه راټول سوي دي نورم دوستان وادي کړی دي چې وخت په وخت سره کتابونه راکوي په همکاري جوړو دغه نور کتابونه چې پلان لرنځ په ډیرو ولایتونو کتابتونونه جوړ کوم ټول په مرسته سره کوو نقدي مرسته موږ له چا نه غواړو ځینې کسان راته کتابتونونه په پیسو رانیولې دي هم دوی راته رانیولې په کرتاسیه کې مګر پیسې موږ مخکې د چا څخه نه غواړو.
سره دي چې تاسو دلته نه یاستې او په هند کې محصل یاستې بیا هم یو ډیر د خیر کار شروع کړی دی په مجموع کې څومره کسان در سره بوختي په دې ټولنه؟
نیازی صاحب تقریبا شمېر به داسې نسم شولې چې دومره وي چې موږ سره ستاسو مګر د افغانستان په هر ولایت کې موږ دوستان لرو ملګری لرو په ولسوالیو کې نمائندگان لرو هر څه ضرورت سوي یا جلسه وي یا کوم شی رسول غواړو ټول دوستان رسوي. یوازې هغه چې موږ د ټولنې د کلملار ټولنې رسمیت اخیستل هلته لس کسان دوی کمیټه غواړي رهبری شورا غواړي هغه مو وزارت معرفي کړي وو نور موږ په مختلفو ولایتونو کې دوستان لرو تر ډېره پرې موږ په دې کار نه کوو چې خامخا څوک موږ د ټولنې غړیتوب واخلي یا زموږ سره په دې ټولنه کې شامل وي. موږ وایي کار دی وکړي هر څوک چې د هر سیاسي ګوند د هرې ټولنې غړیدی آزادی کار دی وکیز مر سره دی یوازې خبر شریکی ستونزې شریکی همکاري دی په ګډه همکاري سره څه کولای شو. اوس پیلن چې غړیتوب لرو په ټول ولایتونو کې په ټول ولسوالیو کې دوستان ډیر لرو ټول کارونه اوس دوی په مخ بیا کې څه په هند کې هم یو وخت انفرادي شګل و مګر اوس ټول کارونه دوی مخ ته بیا
یوازې نظم غواړي تعقیب دی غواړي بل اخر یو څوک چې یو مسولیت اخلي لږ سره یو رابطه پکاري.
نیازی صاحب د په کابل کې مرکزی دفتر لرو التمو ورور او د رهبری شورا څو غړي دي هغه ټول ته زنګ وي د ټول سره خبرې کوي، بیا زما سره مشوره کوي، ټول کار په مشوره سره کوو. ډېر وخت له هند څخه د سکایپ د لارې یا د فیسبوک د لارې خبرې کوو، پر شی کار چې کوو د ټول څخه مشوره غواړو.
تاسو په 15 ولایتونو کې د کورسونو وویل، دا کورسونه هم مصارف غواړي، فرزن استاد د صنف ته څنګه تنظیم کړي دي، مصارف یې له کومه کېږي؟
نیازی صاحب، مخکې ما وویل چې نقدي مرسته موږ نه غواړو. دا یو افغان تجار چې زموږ له خپلوانو څخه نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي. کورسونه جوړول موږ استادان موږ ورته نیولي وو، څارنه موږ کوله، شاګردان یې موږ ورته نیولي وو. د اکاونټ لارې له هغه تجار لخوا څخه پیسې ورته استول کېدې، تنخواه او معاش موږ ورته ټاکلی وو، ټولې پیسې دوی ورته استولې. بیا که موږ اویلی نیسو یا بل څه نیسو، یا د کتابتون لپاره ودانۍ جوړوو یا بل څه جوړوو، هم هغه تجار راځي، هغه پیسې دوی ورکوي، قرارداد موږ ورسره کوو، نور کار ټول څارنه او هر څه پر موږ دي، مګر پیسې دوی ورکوي.
ویسا صاحب، دا راته ووایاستئ چې نوي څه پروګرامونه دي؟
نیازی صاحب، لومړی د ماشومان د ادبیات لپاره موږ څه نه لرو، خصوصا په لیرو پرتو ولسوالیو کې موږ غواړو چې د ماشومان د ادبیات لپاره لنډې کیسې، هغه څه چې ضرورت دی هغه راټولې کړو، چاپي بڼه ورکړو، تر افغانستان تر ټولو ولایتونو تر ټولو ولسوالیو پورې ورسوو. دوهم، د قلم لار په نوم مجله به انشاءالله په دې وخت کې چاپ سي، چې مجله به هم د افغانستان ټولو ولایتونو تر ټولو ولسوالیو کلیوالو سیمو ته رسیږي، خو تر ډېره پورې به لیکنې په تعلیم بخش ته ځانګړې وي. او موږ غواړو چې تعلیم په اهمیت څوک وپوهو، د نجونو د تعلیم، د مدرسو، د دینیز په تعلیم باندې خلک دې ته راوڅو چې د ښوونځي ساتنه وکړي، بند ښوونځي بیرته خلاص. او بل کار د عامه پوهاوي لپاره دی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې، خصوصا په سیمه کې چېرته ښوونځي باندې په عامه پوهاوي کې موږ خلک دې ته هڅو چې د ښوونځي ساتنه وکړي، کوم کسان چې بند ښوونځي په نوم پیسې باسي دوی یې مخه ونیسي، په کومه سیمه کې چې ښوونځي جوړیږي دوی یې ساتنه وکړي، او د نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د معارف وزارت سره ګډ همکاري وکړي، په همغږۍ سره د بند ښوونځي د بیرته پرانستلو لپاره کار وکړي. د عامه پوهاوي پروګرام پر دې باندې محدود دی، تا پورې چې د افغانستان په واخان کې، په پنچیر کې، په هلمند کې، په کونړ، په ننګرهار، په هر سیمه کې یو ښوونځی هم باندې موږ قرار نه کړو، ولس را پارو، د ټولنې همکاران دي، لارینونه کوو، هر څه کوو. زموږ کار ډېر پر دې دی چې بند ښوونځی خلاص شي، او د افغان تر هر ماشومه پورې قلم ورسیږي، او د هر افغان ماشوم د ښوونځي خاوند.
ډېره مننه، خدای دې بریالی لره وي. ساسي
مننه تاسو نه، مننه چې موږ ته وخت راکړئ.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس درې لنډې کایتونه اوري چې وږما رشیدی الولی.
بزرگی. ابو سعید ابوالخیر ته وویل شول چې یو څوک پیژنو چې په اوبو باندې ګرځي. ابو سعید وویل، دومره لویه خبره نه ده، ځینې مرغان هم په اوبو باندې روان وي. هغوی ورته وویل، یو څوک الوزی. ابو سعید وویل، مچان هم الوزی. هغوی وویل، یو څوک په شی بنیو کې لیوه خاره بل خار ته رسیدلی وي. ابو سعید وویل، شیطان هم د سترګو پر اب کې له مشرقه مغرب ته رسیږي. دا چارې چې تاسو یاد کړئ، دا یوه هم د کرامت نښه نه وه. کرامت او بزرګي دا ده چې یو څوک د خلکو په منځ کې کینی، پاتسي، چملي، له خلکو سره یې راکړه ورکړه وي، له هغوی سره یو ځای وي، او په عین حال کې د خدای له یاده هم یوه شیبه غافل نه وي. د حقیقت لاره. یو مرشد له خپل مرید سره په لای مزل کاوه. په لاره یو سپینګیری په مخ ورغی چې د غم او تشویش دوریا په مخ پرتی وي. سپینګیری ورته وویل، پیر صاحب، یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل، سات تیروه، خوشحالی کوه. مرشد او مرید چې څه نور مزل وکړ، یو مست ځوان په مخه ورغی چې ټوپک یې په لاس کې و، ښکاری کوه. ځوان مرشد ته وویل، پیر صاحب، یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل، وخت په ساتیره یو ما تیروه، ژوند یوازې مستی او خوشحالي ما ګڼه. وروسته بیا مرید له مرشد پوښتنه وکړه، پیر صاحب، خدای ته د رسیدو لپاره خوشحالي او ساتیری وکړو که یې ونه کړو؟ زه خو پوه نه شوم. مرشد ورته وویل، د حقیقت لاره داسې ده لکه څوک چې په ډیر نری دیوال ګامونه اخلي. که لاره وایي هرې خواته کوږ شي، ته به ورته وایې چې لږ هغه بلې خواته لنګر واچوه. د حقیقت لاره د اعتدال لاره ده. د پښتني هنر یو چا خپل ملګری ته وویل که د دوا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا نه کوي. هغه ورته وویل زه به څه ووایم، دا پوښتنه له یوه عالمه وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته ویې ویل که د دوا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا خو به نه کوي. عالم ځواب ورکړ پام چې داسې ونه کړې چې بې ادبي ده. د خپل ملګری د عالم له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل خیر، دا خبره سرچپه کیدی هم شي. ورشله عالمه پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت می که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ د یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه یې ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړي څیړنوال محمد عارف غروال شاوخوا شپږ سوه لنډکۍ راټولې کړې دي. لنډکۍ څه ډول جوړې دي، له لنډیو سره څه فرق لري، په همدې باره کې مې له ښاغلي غروال سره مرکه کړې ده. ښاغلی غروال وایي
لنډکۍ د پښتو د شفاهي ادب یو خاص او ځانګړی ژانر دی چې په پښتو ولسی ادب یا شفاهي ادب کې تر دې لنډ شعر بیا موږ نه لرو. دا په دې معنا چې د لنډۍ د دویمې مصرې په شان وزن لري. یوه مصرې ده خو د لنډۍ دویمه مصرې دیارلس سیلابه وي او په خپله لنډکۍ د سیلابونو شمېر یې څوارلس دی.
څنګه دې ته متوجه سوی چې داسې یو څه سته دي زموږ په ژبه کې؟
داسې دا چې موږ لا واړه وو، ماشومان ولا په مکتب کې هم نه وو چې دا لنډکۍ زموږ په شفاهي ادب کې موږ اورېدلې د سندرغاړو په سندرو کې. خو موږ دې ته نه وو متوجه چې دا یو ځانګړی ژانر دی. کله چې زه یو سفر یو ځای ته روان وم، هغه په دې غرض چې د پکتیا د ولسی شاعران یوه پروژه زما تر لاس لاندې وه. هغه یو دوه شاعران چا راته ښودلي وو په منګلو کې، هلته لاړم. ځای ډېر لرې وو، یو ځای کې مې شپه وکړه. د هغه ځای نه بیا چې بېرته راستون شوم، پخوا خو موټر نه وو، په پښو مزلې وې. البته دا د اعلیحضرت د وخت وروستی وختونه وو. بیا په لاره کې تبه راباندې راغله، غالبا ملاریا غوندې تبه وه چې ساړه مې هم ورسره کېدلو او وجود مې هم رګېدلو. بیا مې یوه نږدې کلي کې چې زما یو همصنفی په کې اوسېدو، هغه ته مې لا ماښام ځان ورسولو. هغه چې زه ولیدم هغه تشخیص وکړو چې یاره ته ملاریا یې، دستي ته نفر ولېږلو د ملاریا په دوا پسې. او زما د پام د غلطول دپاره یې دا د کلي هنرمندان نه بلکې شوقیان را وغوښتل چې هلته خپل هر چا ارمنی هم زده دي، ربابونه هم زده دي او دغه ډولکي داشان. خیر ماښام ډوډۍ نه وروسته زما خاصه تبه وه، زه درون پټ کړم. دوی ته وایي چې تاسو ساز شروع کړئ. ساز کېدل معمولا په پکتیا کې یا په لویه پکتیا په کچه اول نو دوی په غرنیو سندرو پیل کوي. زه را کېناستم. دوی وویل چې څنګه تبه دې شدیده شوه؟ ما چې نه، ما خپل بکس را نږدې کړو، کتابچه او قلم یې ترې راواخیستل. او دوی چې دا سندرې تاوموي بیا ورپسې لنډکۍ وایي دا لیکمه. دوی چې سندرې خلاصې کړې، یو بل غوښتل یې یا د هغه بدل کې د ساز لوری. ما خواهش وکړو چې تر څو پورې چې سندرې کوئ همدغه غرنۍ سندرې کوئ.
Go na garu kadichina wasantara
دویم زما پیشنهاد ومنلو تقریبا په دې شپه مې یو شپته اویا لنډکۍ د دوی له خلونه ولیکلې.
غروان صاحب دویم لنډکۍ بولي که دا نوم بیا تاسو ورکړه؟
نوم خو دوی خو ورته نوم نه لرلو، اوس هم ورته بل نوم نه لر نشته په غرونو رغونو کې. هم د لنډۍ په وزن دی، د لنډۍ د وروستۍ مصرۍ، او هم لنډۍ ته ورته دی. ما ورته د لنډکۍ نوم غوره کړی دی. دا په درو برخو ویشله، د لنډکۍ عشقي اړخ، اجتماعي اړخ او تاریخي اړخ. درې مقالې مې پې ولیکلې. بیا د په هغه وخت کې د رحم پې وکړي رشاد صاحب ته چې اوله مقاله د چاپ په شکل ورسېدله، نو هغه زه احضار کړم. زه وویرېدم چې دا کېدی شي ما غیر عالمانه کار کړی، نو د استاد له هغه سره مخامخ نه شم. قهر او غصه، اګر چې هغه قهر غصه نه لرله، په خندا کې به یې داسې سړی پوهاوه چې تا دا خطا کړې ده، دا خطا بیا مه کوه. ده زه دومره تشویق کړم چې ما فکر وکړو چې دا ما یو ډېر غټ کار کړی دی، چې دا تا لږ څنګه دی را پیدا کړی او باید څنګه ورته نوم کېښودو. دا ټول هغه معلومات یې رانه واخیستل. بیا ده ویل چې دې ته دوام ورکړه. بیا مې دې کار ته دوام ورکړو. بالاخره بیا هجرت خبرې پسې راغلې. هلته به کومه لنډکۍ له چانه اورېدله پکې زیاتوله مې. بالاخره چې بېرته هېواد ته راستون شوم، نو دا مینه راسره پیدا شوه چې یاره دا باید چاپ شي.
غروال صاحب، یو څو لنډکۍ به راته ووایاستئ، نورې خبرې به بیا کوو په لنډکۍ.
پورې مې لالای را پورې زه ولاړه یم. دې کې د یوې مکملې لنډۍ مفهوم پروت دی. پورې مې لالای را پورې زه ولاړه یم.
وبخې دا بیا له غرنیو سره چې وایي بیا څنګه وایي؟
په هماغه وزن یې وایي چې په کوم وزن دوی غرنۍ سندره وایي، د هغې سندرې مثلا د هغې لنډۍ مطابق وړ په پای کې ورسره دغسې یوه لنډکۍ راوړي. مثلا یوازې بله لنډکۍ، غونډه منډه زه یم یار مې بله لټوینه. ګوره په دې کې ډېر غټ مفهوم پروت دی چې د یوې لنډۍ هغه پر مفهوم افاده کولی شي. یا مثلا ته چې پناه کېږې مخ راوړه ومینه، نه به تل درګای وي نه به ډانډي ډاکې وینه. درګای په خوست مربوط دی، تڼۍ ولسوالۍ یوه مرکز دی. هغه پخوا به دوی ډنډونه کې اوبه ذخیره کولې، په ډنډونو کې هغه به استعمالولې. اوس هغه سیستم شوی دی، خو لښکرې به د انګریزانو سره د غزا په وخت کې به زیاتره د لوی پکتیا په کچه لښکرې په درګي کې راټولېدې. نو ځکه درګای ستراتیژیک اهمیت لري، په دې لنډکۍ کې هم خپل ځان ښکاره کوي چې نه به تل درګای وي نه به ډانډي ډاکې وینه. دې ته ورته نورې لنډکۍ لکه چې سړی وایي ګللای راوړ د چړۍ په کنډونه. ګللای یو تډیری پښتون دی، بیا کوم جنګ کې به وژل شوی دی. ګللای راوړ لکه ناوې په ډولونه، او ګللای مبرک مورې جومات کې لټوینه. دا اصل لنډکۍ نو په زیات شمېر سره موجودې دي. که دا ټولې راټولې شي نو سړی په ډېر جرأت سره ویلی شي چې دې نه یوه غټه مجموعه جوړېدای شي.
غروال صاحب، که یو څوک وغواړي چې لنډکۍ راټولې کړي، نو په کومو سیمو کې؟
پکتیا، کورما، تیرا، وزیرستان، انتر هنګو تر کواټه پورې دې منطقو خلکو کې لنډکۍ په عامه توګه ویل کېږي. بیا چې دلته ما کله په لنډکۍ کار کولو، زمونږ یوه استاذه څیړنواله ظاهره استاذه دې هم ویل چې زمونږ په پغمان کې هم کله کله په ودونو کې یا په هغه کې په همدې وزن همدې جوړښت لنډکۍ موجودې دي. چې ما ته مثال هم وویل، زه فکر کوم د هیواد په کچه په زیاتو سیمو کې لنډکۍ موجود، خو د پکتیا د لویې پکتیا او تر لوګره پورې او تر پښتونخوا تر وزیرستان او کوهاټ او تر کورمې تیرا پورې دلته خو ماته معلومې دي چې زما د صحافي ریسرچ په نتیجه کې دلته ویل کېږي.
غروال صاحب، صرف له دې غرنیو غاړو سره ویل کېږي که آسیا هم خلک وایي؟
نه، یوازې د غرنیو سندرو په ترڅ کې ویل کېږي.
فرزند لنډیو په ایسه کې وایو چې ډیرو به میرمنو ویلي، لنډکۍ به ډیرې چا ویلي.
د لنډکیو له سټایل او جوړښت نه هم داسې معلومیږي چې ډیرې د ښځو لخوا ویل شوي دي. لکه د لنډیو په شان لنډکۍ هم ځانګړی شاعر او لیکوال یا جوړونکی نه لري. دا د ولس مال دی، خوله په خوله، سینه په سینه تر موږ پورې رارسېدلی دی. ما کوشش وکړو چې د دې هغه تاریخي مبدا پیدا کړم، خو چا ته دا معلومات لا د صحافي ریسرچ په نتیجه کې ما ته په لاس را نه کړای شو چې دا د کوم وخت نه. خو دوی وایي چې غرنۍ سندرې چې موږ کله په خپل سیمه کې ویلې دي نو لندکې مو سره ویلې ده دا چې کله شروع شوه دا کله چې لندې شروع شوه دا مطلب لندکې مو سره جوخت راغلې ده خو د خزو وند په کې زیاته ده مثلا تور به برند سکور ده ز په بام ولاړ یم ګوره تور به برند سکور دا منه چې هلته جنگ کې د دښمن په مقابل کې لګېدلی دی دا په بام د جنګ نارا کوي بیا ملګری یا دوست یا خاوند هغه په د دښمن لخوا په ډزو لګېدلی دی هغه هلته پروت دی او دا په بام ورته ولاړه ده ګوره دا د هغه تاثر چې د مېرمنې له زړه نه راوځي په دې لنډکۍ کې ځان خره
له تاسو نه علاوه په د لنډکیو په برخه کې چا کار کړی ده چا راټولې کړې دي مخکې له تاسې وروسته له تاسو
ما چې ترکما ځای پورې د مونږ د زمانې د لیکوالو او څېړونکو آثار چاپ شوي آثار البته کتلي دي یوازې څېړنپوه عالم محمد منګل په دې برخه کې هغه هم یو څه په خپلو آثارو کې راوړي دي خو بیا یې حواله زما په لنډکیو ورکړې ده خو ما چې کتلي دي هغه یو څه نویوالی په کې هغه لنډکۍ کې ما موندلی دی هغه مې راخیستی دی په خپلو یاداشتونو کې مې ترې اخیستی دی نور چا کار پرې نه کړی اوس مې هم ځوانانو ته په ځانګړې توګه هغو ځوانانو ته چې شعر و ادب و په تېره بیا له ولسي او شفاهي ادبیاتو سره مینه لري هغو ته مې دغه سپارښتنه ده چې قلم دې په جیب کې ورته وګرځوي او کاغذ دې ورسره بل جیب کې وي کله چې لنډکۍ مخې ته ورځي هغه دې یاداشت کوي بالاخره دا لکه ما چې اول کې یاداشت شروع کړه یوې لنډکۍ مې شروع کړله اوس دا د په دې مجموعه کې تقریبا 15 لنډکۍ راغونډې شوي دي
غروال صاحب تاسو وویل چې د دې لنډکیو مو بیا وروسته چې راټولې مو کړې ویش مو کړی ده نو لاره ویش یو څو څو راته ولولې
مثلا ما په دې مجموعه کې په درو برخو لنډکۍ ویشلې دي د تاریخي اړخ دی په تاریخي اړخ کې لکه مثلا ما چې مخکې تاسو ته په دې کې وویل چې ګلاله یې راوړ د څېړې په کنډونه بل داسې مثلا یو پښتون ځوان ځي بصرې کې د غریبې لپاره هلته بیا یو انګریز سره مزدور کېږي هغه بیا د خبره سره لاندې باندې خو بالاخره هغه انګریز یې وژلی دی بیا په مقابل کې د ده د قصاص دپاره دا غرغره کوي هلته غرغره یې لکه د بصرې په بازارونه رنګ یې بس راکړي چې خالص یې بازارونه سوال زاري و نه کړي ایرانۍ ولاړې دي نه هلته به ایرانۍ هم مخامخ موجودې وي محمد نظیر نه مې درو دادې تیرا اوسېدونکی وو محمد نظیر خېږه مرګی پور دی په میرونه ګوره دغه ورکوي چې ته هغه ونه کړې دغه سستي او بېهمتي ونه کړې هسې هم غرغرې ته خو د خېجه وي خو چې سوال زاري هغه ونه کړې دا نو هغه د تاریخي اړخ دی بل په اجتماعي اړخ کې موږ مثلا په یوه منطقه باندې آسماني آفت نازلېږي ګلۍ کېږي سیلاب پرې راځي مثلا د هغې د تاثر په نتیجه کې مثلا وایي په تیرا باندې ګلۍ ورېدلې ده د کورمې خلکه د پکتیا خلکه د هغې داسې تاثر ورکوي چې ټیټه یې ګلۍ کړه په تیرا یې وروي نه دوی ورسره په خپله هغه غم او مصیبت کې ځانونه شریک بولي د تیرا له غرونو د تیرا له خلکو سره پالت شوه عشقي اړخ مثلا پورې مې لالای را پورې زه ولاړه یم یار مې تور ببرای دی زه ګډۍ د ګلو یم او جار که ته لمبات یې زه تری شکره یم تری شکره نمبات ته ورته یوه خوږه میوه ده یو خوږه ده چې هغه له نمبات څخه هم خوږه ده هغه که ته د لمبات غوندې خوږ یې خو زه بیا د تری شکرې غوندې خوږه یم
دا تری شکره دا کېږي پکتیا دوسمه
ما خپله خو ما نه درېدلې خو د هغه نه مې چې اورېدلې ده مشرانو نه هغوی وایي چې یوه دغسې خوږه به وه چې حتی د لمبات نه به هم د هغې خوږلت زیات وو څنګه غېږه راکړه ړنګه بنګه درغلمه لکه ما چې مخکې عرض وکړ ټوله ګوره د ښځې نه هغې پکې زیاته ده وزن پکې زیات دی سپینه خوله مې ستا ده د بل خاورې شمینه بل ګودر له یاده نه دی ستړی دی مثلا جار کاګه وګه ګودر ته ستا لپاره ځم تورې سترګې سر لسنه بار ګودر ته ځم کنه دغسې مثلا پرېږده چې خورېږم لیونۍ په ګودرونه دغه مسله د دې لنډکیو هغه اړخونه وو چې ما تاسو ته بیان کړه
کور مو ودان په دې له چې بل ځلې راځم او ځوانانو ستاسو هغه سپارښتنې منلې او دا کتاب لنډکۍ څو برابره نور هم ډېرې سوي
زه هم په همدې هیله تاسو هم کور ودان را باندې
چیخ پل پردی وی دیرانا جو داشا وی وابرا زاغره شم وی
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.